پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم السلام علیکم پریخ پرونه کې به وړاندې واوري
محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی
افغانستان د کال پلسکونو سره ټنه چای واردوي نن د چای نړیواله ورځ ده کوم چای افغانان ډیر چی خوست ورزو د کتابونو شالته
د خوست خلک چې دی د کتاب لوستنې سره د خي زیات اندازه مینه لري
پروزګان کې د شعر محتوا بدل شوی
هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي
روغتیا د شمنشتمن پروګرام کې په نشي موادو د رشتي دوه مسله چیرو
د کیر په لسل کلمې نه کم ځوانان په نشي توکونه کار اخلي دی زرب دکېدي
تر هر څه مخکې خبرونه لسالي محمد صالح
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په باب اندیشنه وشوده ګڼو سیاستوالو او چارواکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو کمپاین فایل کړی دی د اسرائیل او حماس د ډلې ترمنځ پر اوربان موافقه وشوه د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش وی فکر نه کوي چې له افغانستانه دی د امریکایي پوځیانو ایستل ضروری وي د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نامه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي ما تل خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له شوزو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي اوسنی ولسمشر جو بایدن د می له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1300 تر 1400 پورې بشپړ سوي دي د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین فایل کړی دی یوازې په ټویټر کې شاوخوا 2500 واره د دوهې دفتر وتړي په نوم هشټګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی ګڼو افغان سیاستوالو دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده له دې ډلې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپال په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبرې غواړو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي وسلولو طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی د ترخم پر دروازه د تګ را تګ لګول سوي بندیزونه تر ناڅرګند نیټې وغځول سول پاکستانی چارواکو د ترخم لارې پر تګ را تګ محدودیتونه د می میاشتې له 15 تر 16 پلان کړی وو د ترخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وایرس وبا څار ملي ادارې ورته پرون پنځن بس پرشتنه وکړي چې هلته لګیدلې محدودیتونه پر ځای وساتي پاکستانی چارواکو ویلي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې د ترخم لارې ننوځي نو د کووید 19 ناروغي ټیسټ به یې کیږي که نتیجه مثبته وختله بیا به د لوړګي پروختون کې اته ورځې قرنټین وي د راپورونو له مخې پر ترخم به هر ورځ په پاسپورټ او ویزه لږ تر لږه 10000 کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس د محدودیتونو له کبله د خلکو تګ راتګ ورسره ډیر کم سوی دی خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلولو ډلو ترمنځ یولس ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا مصر فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربند تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر لسمه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي اغیانو پر دوو قمندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغو قمندانانو د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوله. د امریکا د خزانې وزارت لخوا د اعلان سوي اقدام هدف د مارت سیمې د نیولو لپاره د ایران پلوه غورځنګ د عملیاتو په نشه کول دي. او نن د مې 28مه د چایو نړیواله ورځ ده. د چایو اصلي سرچینه چین بلل کیږي. د چایو بوټی 15000 کاله مخکې په چین کې وپیژندل سو او په ولسمې پیړۍ کې ځینو خلکو له چین څخه اروپا او له هغه ځایه نور هیوادونو ته هم یوړ. په افغانستان کې هم له پیړیو راهیسې خلک د چایو له څښلو سره علاقه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې په کلنی ډول 15000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 104 میلیون ډالرو ته رسیږي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې تر ډیره د شنو چایو مینوال زیات دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله لومړی توپ دی خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت به وویني. شاغل غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې تاسو د سولې اراده لرئ؟ هاخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی دی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یوه داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپیو کته او تلخوالی ته دوام ورکړي د خلکو او افغان ځواکونو سخت غبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې سوله د افغانانو لومړیتوب بلله خو طالبانو تورن کړي چې جګړه یې نه ده درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوست سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللی خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي خو هغه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللی. حقوا د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوست سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خواهی جګړه روانه ساتلی. خغلی عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشینی ولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. خغلی عبدالله لیوی سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړي خو یو داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کیږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې علي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوون کې بللي خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوست سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان تر اوسه د سولې اراده نه لري افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې اور بند وکړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د غزې په ترنګه کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ اور بند له تیر شپې را پدې خوا نافذ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می یوشتمه د چایو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان په کال کې 15,000 ټنه چای واردوي. که څه هم چای بیلابیل ډولونه لري، خو په افغانستان کې تر ډیره د شین چای مینوال زیات دي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورځ ده. هغه څخه چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې ډیر خوښونکي لري. د چایو اصلي سرچینه چین دی، خو په افغانستان کې هم خوښونکي د پیړیو مخینه لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي چې ارزښت یې کابو 1.4 میلیون ډالر دی. د دغه وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.8 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیواد ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي، تر ډیره یې میلمه پالنه هم په چایو ده. هم یې بډای خپل میلمه ته چای ږدي او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چایو خوښوونکي ډیر دي، د کورونو تر څنګ دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په ځانګړي ډول کابل کې بې شمېره سماورتونه او پکې چایخونې جوړې شوې دي. د کابل په زاړه ښار کې اویا کلن سماورچی یا چای ورکوونکی رجب علي وای د تیرو 15 کلونو راهیسې خلکو ته د کابل له اوبو چای برابروي. دی وایي په هغو پخوانیو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مخته وړي.
زه د کابل د پغمان له اوبو چې ټانکرې موږ ته راوړي چای جوړوم. دا کاروبار ته د شو ملګرو تر څنګ عاید هم راکوي. خلک تر ډیره شین چای خوښوي.
د چایو بوټی 15,000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په 19مه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځایه نورو هیوادونو ته هم یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولی پسرلی وای چای څښل ورته ورځنی عادت ګرځېدلی.
د افغانانو په ژوند کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناسته بې چایو نه ده. چای څښل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونڅکم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو د شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډیر مینوال پیدا کړی دی. د افغانستان زعفران د خوند له اړخه د نړۍ په کچه لومړی نوم لري او کوم سیلانیان چې دغه هیواد ته راځي د ډیر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غزې په ترنګه کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اور بند له تیر شپې را پدې خوا نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو 11 ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د تشدد له کبله پیل شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګه کې د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحدو ایالتونو، مصر، فلسطینی ادارې او د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه وه چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. ښاغلی بایدن پرون د دې اوربند له نافذېدو لږه شیبه مخکې په یوه وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې یې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکېچ د حل لپاره د خپل ادارې ډیپلوماټیکو هڅو ته د اشاره پترس کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارس د فلسطیني ادارې لمشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع په سترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې پر روانو څورزو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینه پرون پنځشنبه په یو خل د دوه اړخیز او بې قید شرط اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو تواستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پایل لشي به سره سم د غزي واټونو تروتل. د حماس ډلې د سیاسي بیروغړي خلیل الحیا په غزي ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرائیل په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرائیل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پایل شو. د تیرو یو لسو ورځو په جګړو کې د غزي د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرائیلي پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرائیلي چارواکو په وینا د غزي لترانګې پر اسرائیل د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرائیلیان وژل شوې دي. ستاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظاهر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم د 1200 شپږنی او 1200 ونی د تقاوتی پیسې می پاتې دي د 1200 او 1290 د تقاوتی می اخیسته ده د روان کال تقریبا اول کې دی په یاد خدای دې وطن پر د ساختمان په چارو کې نه مسولیت نه پزې خلک وجود لري د جمهور مجلس مرغ نه اوري په یاد خدای لازم پیغام درې ځای پر ورسوي. السلام علیکم. د هلمند ولایت ازادي تدا پیغام په تمه شروع را دزمه आवाज سره ځای پر ورسوي. خراب بند دی بند خدائے
کمزور همکار نه کوي ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي نظام څه څه دا چې انده هله ده چې نظام پیغام تل ورکور چا وخت پروست او سلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا ساتي رادو پروانه خبرونه کوي وړاندې واوري چې په روزګان کې مشاعري کمی شوې دي. البته د دغه ولایت په ولسوالیو کې خو چارواکي وایي چې په مرکز کې لا هم د مشایرو بانډارونه تاود دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو خو دمګړی خوست ورزو په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار په دې ولایت کې د کتابونو نندارتون جوړ شوی. دا نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګ د شارت کتاب پلورنځو یو د مسولینو لخوا په ګډه جوړ شوی وو. زرګونه ټوکا بیلابیل کتابونه په کې ننداري او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شول. د خوست رون اندی او فرهنګیان وای چې په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړې دوی نور حال په دې راپور کې
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد آجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي فزجت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کده کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشاله هم یو او موږ د اطلاعاتونه د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي ترڅو زموږ کوستوال فکر ته دی د ځوانانو او د ستر او د مشرانو جوړ شي.
نائندہ کے میں لے اطلاع تو پر ہنگ دے ناغوکتہ نا دو چھو ہمدہ ڈاول کی تب تنو نا ہمدہ ڈاول پرسی پلا رہو چھو چھو ترسو زوانان تشویق چھو چھو مطالعہ وکی او کتاب توحسی گی او کتاب ناولی کی.
حیدر خیل ادبی بهیر د خوست له فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوي کتابونه پلورل شوي چې په پیسو یې یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړي دي.
تر اوسه پورې چې در خیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړي دي، البته لیکوال ته مونږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې مونږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې مونږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې مونږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول کتابونه یو څو سجل دی مونږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې مونږ د کتاب تلې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه مونږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د سور اخیری اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو مونږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه مونږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وایي چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خو دا ده چې په دې وروستیو کې چې ټیکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا عامه شوې ده، کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي، هغوی هم پر کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي، زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتاً لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې تر دولسمه بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نشه یي موادو د رشدو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې اوریدلی شي. خو اوس بیا هم یو فرهنګي مسله راخلو. په روزګان کې پر شیر د جګړو اغیز زیات شوی دی. د دغه ولایت په ولسوالیو کې به پخوا مشاعري کړي، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي هڅې تر مرکز ترینکوټ پورې محدود شوي دي. په دې اړه راپور.
په روزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې پڅې شوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولې. خو اوس نسته. لاډلې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده. خو وای لکه رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
سوالی کې د سیمان تخت په نامه په خو یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره به په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې خپل بس بې غربه را د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه څخه
په ورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د ورزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو پرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولای. محمد زاده اخترزی یو له غ شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په د هراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم ته سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه بیزارم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور په کښې سودېږي هم ورکېږم.
په ورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل توره وژنيله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېرې کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پر روان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د ورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. دولس په چاو دیش دقیقې دی وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. خو مخکې تر دې چې دی ونیس پروګرام ته مخکړو